السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې فکر اخیستل شوي، او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. دا پروګرامونه له یادمه باسي، خو په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد چارواکو له طالبانو غوښتي هغه تګلارې بدل کړي چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه ښځو وضعیت بدتره شوی دی. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې امریکایي چارواکو دغه غوښتنې د دوهې په دوه ورځنۍ ناسته کې له طالبانو کړي دي. په دغو خبرو کې چې پرون اول مورد شوي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست، د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، او د افغانستان لپاره یې شارج دفیر کرنډیکر د امریکایي پلاوی مشرکه ولا اعلامیه کې راغلي. امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي، خو د دغو مواردو جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوی سره د افغانستان د اقتصاد له تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر و نیم زرو ډیر افغانان چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولي دي. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قمندان جګړن مجید شجاع په قولو ویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر له لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همداراز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپرې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. دا خبره د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون دوشنبه په استانې کې وکړه. د منځنۍ اسیا هیوادونو سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د پراختیا هڅه کوي. په وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو د ازبکستان او د پاکستان د ریل لارو د وصلېدو لپاره په افغانستان کې د ریل لارو د جوړېدو په اړه موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخي مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټو څوکې ته د ختلو په لار کې د زړه د سکتې له کبله ومړ. کیټو د هومالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت ویل له 50 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. دغه وزارت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې ده، خو د پاکستان یادونه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري، او د پورونو له ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت پرون نور هم لوېدلی دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت 0.02% لوېدلی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.46 روپۍ تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپۍ تبادله شو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدف له دې سالاتونو مروند راغلي چې خپل ځان به موهه وختم به خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، لنورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وای چې ځان وه او خپل وېښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړ، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فریژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي، کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فریژان هم خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظونه چې دي په ډیپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسم واجه شوله، ما کله چې موږ لاړل د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي، یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزولشی او ورته توجه شی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا دا تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دوی د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډوډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه له مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوی احساس کړی.